ولاړ و چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24 رایې ورکړې. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات و. د ازبکستان د انتخاباتو د کمیسیون چارواکو ماښام مهال اعلان وکړ چې د رایو په شرایطو برابر څه باندې 80% خلکو رایې ورکړي. په تیر ځل انتخاباتو کې دا فیصدي څه باندې و اتیاوه.
مخکخې خزی
سلامونه دوستانو، ښه راغلاست مخکخو ښځو پروګرام ته. زه مجیب حبیب صاحب، د خپرونه یو ساعت دوام کوي او په خپرونه کې میلمانه را سره لرو. او موږ به په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت او همدارنګه پر دې هم خبرې وکړو چې څنګه کولای شو چې په ټولنه کې د ښځو د پرمختیا په وړاندې شته خنډونو سره د مبارزې په برخه کې هلې ځلې مثبت نتیجې ورکړي. د خبرونه کې میلمنی لرو هر یو روحګل افغان زکریا د سیاسي چارو شنون کې ده او د دې ترڅنګ پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی. اوس فکر کوم چې اغلی روحګل له موږ سره په خبرونه کې یو ځای شوې ده. لومړی خو ښه راغلاست خبرونې ته، سلامونه به هرکلی کوم. مهرباني که په پیل کې دا راته وویل چې څه تحلیل لري له روان وضعیت نه په افغانستان کې، او د دې سربیره چې د ښځو د وضعیت په اړه به خبرې وکړئ، د خپلو فعالیتونو په اړه هم لږ روښانتیا واچوئ اوریدونکو ته.
زه به خپل سلامونه تاسي او ستاسي تخنیکي همکارانو ته او همدارنګه ستاسي اوریدونکو ته نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم. ژوندی او سلامت اوسئ. مننه چې تاسي ستاسي د درنې خپرونو ته متعود کړلم. زه به خپل نظر ستاسي سره په دې ټوکو کې داسې شریک کوم چې که یو لنډه مقدمه کښېږدو، زه د یو افغاني ښځې په صفت سره چې هم د اولادو خاوند یم او هم هغه شرایطو کې چې د ظاهرشاه د پاچاهي وخت ما خپل مکتب خلاص کړی دی او د کانکور د امتحان په ورکولو سره پوهنتون ته کامیاب شوی یم، او څلور کاله مې دوره د پوهنتون تیره کړې، او بالاخره د معلمي مقدس وظیفه او د مدیریت مکاتب کې مې وظیفه اجرا کړې ده. ما ته د هغه شرایطو او ملحوظاتو په اساس د یو انسان په صفت او د ښځې په صفت په ټولنه کې زما ونډه، زما دنده د بشر د حقوقو، د انساني حقوقو په چوکاټ کې په اساسي قانون کې چې په 1940 کې تصویب شو، ما ته دا انساني ژوند زمینی مساعد وي، او ما خپل هغه حق بشري انساني حق د ښځې په صفت چې ما په دې ټولنه کې درلودی هغه مې خپل د امکاناتو په چوکاټ کې سرته رسولی دي. او بالاخره د جهادي جنگونو او د افغانستان هغه د ابر قدرتو ستراتیژیکي جنگی ستراتیژي چې زموږ په دکترین چې زموږ په منطقه کې پلان کړله او تروسی قوتونه را توروزله د جهاد او ترنامه لاندې د کفر و اسلام ترنامه لاندې مجبور و ترک ته د وطن مو ترک وها، او دلته مو هم خپل تحصیلات ته چون د انسان پیژندنی لپاره می زما علاقه مندی او ټولن پیژندنې کې ډیر و نو می روان شناسي.
بله آغلی زکریا، بالکل. اوس په کوم چارو کې بوخت یاست؟ مصروفیت مو څه دی؟ او د دې ترڅنګ چې د مختلفو سیاسي مسایلو باندې تاسو نظر څرګندوي، د دې ترڅنګ عملاً په ټولنه کې چې تاسو ژوند کوي، د کومې ورځنۍ چارې له کوره بهر ترسره کوي؟
زه د شزی په صفت چې د درو ماشومانو مسؤلیت مې پر غاړه درلودی، خپل اهلي تحصیلات مې د روانشناسي په اړه مخته بوتلله چې د ماشومانو او د ځوانانو سایکالوجي یا ارواپېژندنه وه چې په دغه ساحه کې ما 25 کاله کار کړی دی او فعلاً پښکې کې مصروف یم. چې هغه کورنۍ، هغه ماشومان، هغه ځوانان چې د ژوند د ناخوالو سره په کورنۍ کې مخامخ دي، په ټولنه کې موږ وکولای شو داسې ماشومان او ځوانانو ته کومک وکولای شو. په دې اړوند زه فعال یم او کار مې کړی دی. او علاوه پر دې سیاسي ژوند مې د کورنۍ څخه شروع په ګواره کې مې زده کړی دی او فعال پشکې کې پاتې شوی یم. او د هیواد هیڅ سیاسي بهیر څخه زه جلا نه وم او همیشه می ګډون پشکی کړی دی او تر ننه هم زه خپل د هیواد په هر خواله او ناخواله کې ځان
مننه. اغله زکریا مننه. اغله پروین دورانی هم لمو سره خبرونه کې یو ځای شوې ده. اغله دورانی ښه راغلاست. تاسو لطفا د خپل فعالیتونو په اړه خبرې را سره وکړئ چې په دې وروستیو کې مثلا څه فعالیتونه ترسره کوي. په خوا خو په ولسی جرګه کې د خلکو استازي وایي او د دې ترڅنګ چې سیاسي چارې مو پر مخ بولې، نجونو تمام یو سلسله په د زده کړې په برخه کې په کار کړی دی او مختلفو برنامو کې ویل کیږي چې ګډون هم درلود. د دغو مسایلو په اړه که لطفا روښانتیا راوچوئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب لرم تاسو ته، د تاسو ګران میلمانه ته او ټولو اوریدونکو ته د چې په افغانستان کې دی فعلاً او په ټوله نړۍ کې د منګا غوري مننه له تاسو نه. بیا زه یلې اونلاین ځان درته معرفي کوم. پر اندورانه ما د 15 شپاړسمې ولسمې دورې وکیله چې درې دورې په پارلمان کې تقریبا 14 کاله زه وکیله پاتې شوې. تر د څو مودې مخکې هم وکیله وم، برخاله د کابل د خلکو استازی. او تحصیلات مې حقوق او علوم سیاسي مې لوستی د لیسانس په درجه کې او د 15 بچانو مور یم. فعالیتونه مې په ټولو بخشو کې کړی دی. د مهاجرت نه شروع، چې مهاجرت ته ویم پاکستان ته تللی یم، مخکې له وکالت نه شروع، بیا ایران ته تللی یم، بیا بیرته هلته مې سفارت کې کار کړی په ایران کې، افغانستان سفارت کې د حقوقي او قضایي بخش کې مې کار کاوه، بیا پس له هغه قانون اساسي کې مې کار کاوه چې آګاهي عامه پروګرام مسؤلیت یې ما په غاړه وو. او په پښتو ژبه مې هلته هم ژوندی ساتلی وه، سخندانیانې مې درلودې، آګاهي عامه پروګرامونه. بیا پس له هغه راغلم افغانستان ته، چې افغانستان ته راغلم یو کال فعالیتونه مې درلودل، اجتماعي، فرهنګي، مدني فعالیتونه مې درلودل. بیا پس له هغه وکیله شولم، نو تر اوسه پورې هم وکیله پاتې یم. د 2 میاشتې 3 میاشتې چې نوی حکومت او دوره راغلی ده، بس قراره په کور کې ناسته یم. څو ادارو ته چې ولاړلم، د ما بعضې مشکلات وو، په دې شخصي بعضې کارونه د سیاست په څنګ کې، د وکالت په څنګ کې ما یو وړکی بزنس هم درلوده. نو بدبختانه هغه چې زه باید تللم په خپل کارو پسې، د منګه اکاونټونه او دا شیانې چې بند کړي ول، نو بس چا راسره ونه لیدل، هېڅ چا راسره ونه لیدل. ډېره نا امیده شولم، ته دروازې نه چا مخ ته پرې نه ښودلم. دا یې راته ویلي چې ته ښځه په هېڅ صورت موږ ښځې ته اجازه نه ورکوو، په حال کې چې ما ځانه معرفي نه کړه، په دې چې ډارېدلم چې خدای نه کړه ما سره چلند ونه کړي. نو بس نا امیده بیرته راغلم او فعلا په خپل کور کې ډېر زما مشکلات بیرته زیات دي. دغه اوس هم چې په کابل کې پاتې یم، زما مېړه دلته وه چې فادر لوګله یو وری بندې کړی و، مشکلات و په دې اوځې کې وله، خو خیر هغونه به تېر شو. اما راغل شو په دې چې دما غیر له وکالت نه د خپل خلکو ته دغه اوس هم پوهېدم چې ډېر بد حال او ورځې درلوده. نو څه ناڅه خدا وه چې تر پوه سیمه پوره او څو کلیو ته تللی یم، او څه ناڅه کومکونه مې کړي دي، اوړه غوړي دا شیان مې چې په وس پوره او دا مې ورسره کومک کړی دی.
مننه وکیل صاحب. بله، د تاسو د فعالیتونو په اړه به وړاندې نور هم خبرې وکړو. اوریدونکو، دا ازادي راډیو ده او تاسو د مخکښو ښځو پروګرام ته غوږ یاست. کوربه مو زه مجیب حبیب صایم. په خبرونه کې میلمنی را سره دی روح‌گل افغان زکریا د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، پروین دورانی په ولسی جرګه کې د خلکو استاسه. اخلی پروین، په دې خبرې وکړو چې تاسو اوسم په افغانستان کې از التلنګ دې په هغه چې جونې خزر ته په افغانستان کې لدې چې نظام بدون ومنت، نړیوال اندښنه څرګند کړي چې خزو وضعیت بحرانی دی، کړکې چندې د دوی ځینو حقونه مثلا غوښتنه ورته کیږي چې باید ورکړل شي، خو په ځینو ولایتونو کې محدودیتونه پرې لګول شوي دي. د نجونو اساسي ستونزې ننګونې په دغه فعلي وضعیت په افغانستان کې خاصتا په ولایتونو کې څه دي؟ ځکه تاسو د دوی استازي واست په ولسی جرګه کې، او تاسو ته هغه عمده اندېښنې چې دوی شریک کړي دي تر څو ورته رسېدنه وشي، نړۍ ورته پام راوګرځي، هغه څه دي؟
مونږ که اساسي موضوع ته راسو، دا چې مونږ وایو چې مونږ بچان، مونږ خویندې میندې، اول خو یو اساسي دوه زرونه چې یو مرغه، یو تیاره، یا موټر، یا طیر چې لري، که هر یو فلج شي نیمه بدنه د انسان، یا فلج شي نیمه بدنه هیڅ کار نشي کولی. دا د طالبانو دورې ادارې ته زه وایم، ټول دنیا ته دا وایم که په افغانستان کې یا په هر نقطه د جهان کې دا نیمه بدنه فلج شي، هغه ملک نه ملک کېږي. که په دې فکر کې دوی دي، ولو چې هر څومره پیشرفت وکړي بیا هم فلج دي. د دوی ادارې به هیڅ کله منظمې نه شي. د نجلۍ لپاره درس، تعلیم، تحصیل بی اندازه ضروری ده. اول مونږ اسلامي ملکو ته راځي راسو. پاکستان د مونږ همسایه ملک ده چې ډېر مونږ ته نږدې ده، او ډېر په مونږ کې مداخلې هم کوي. وګوره، بېنظیر بوټو یو نمونه د دوی وه، د دوی صدراعظم وه، پارلمان کې فعاله بخشونه دوی لري، ښځې لري په هر ادارې کې، په قضا کې لري، په څارنوالۍ کې لري، په ادارو کې ښځې لري، او ښځه د وجود یوه برخه ده. هر مور که اولاد ونه لري، د نارینه له کوم چې فایده شوي دي، سره کوم فایده شوي دي چې نارینه د مونږ د افغانستان نارینه دا اداره اوس وایي چې مونږ ښځه نه منو چې په ادارې کې راشي، یا تعلیم وکړي، یا تحصیل وکړي. آیا ښځه پولیسه نه ښځې خدای نه کده مثلا یو جرم مرتکب شي، څوک هغه تلاشي کوي؟ څوک هغې نه بازخواست کوي؟ په ادارې کې چې تحقیق ونه شي، په ادارې کې چې مثلا پولیسه نه وي، په هغه وطن کې چې معلمه نه وي، په هغه وطن کې چې ډاکټره نه وي، په هغه وطن کې چې یعنی داسې که درته ووایم چې بې له ښځې نه وطن نه، چې هغه کور هم نه اداره کوي. په یو کور کې چې یو وړکۍ نمونه یې وایو، مونږ او تاسې چې مور نه یې، په هغه کور کې هغه کور نه ده. دا که مونږ ځان ته خپله ګول وکړو، خپل ځان بې فکر اچوو، یا بې تفاوته اچوو چې ښځه مونږ نه غواړو، دا د دوی خپل مشکل ده چې ښځه اصلا دوی نه غواړي چې ویلي. دوی ښځې سره مشکل لري، او دوی که په دې فکر کې دي چې وره د دوی جنت تبه ورسی، خو مور هوره ده، خور هوره ده، د څونه د هر کور کې فرشتې دي خويندې مېندې د موږ د تاسو فرشتې دي همدغه ورونو ته چې د خويندې په کور کې دي چې کور کال کالای خو جامې ارڅې ورته برابر نه کی نارینه نه چې کولای نه ممکنه ده بیا د افغانستان تقریبا یو نیم دوه میلیونه شهیدان موږ درلودل په هر نامه چې شهید شول یا که سرباز و یا پولیس و یا مجاهد و یا طالب و یا هر څوک چې و بالاخره بیگونه دغه شهیدان شول ټول لاړ شهیدان شول ولی دا چې شهیدان شول
فکر کوم چې د ښاغلی پروین اړیکه کې کوم ستونزه رامنځته شوې اغلی روحګل لطفا که تاسو دا راته ووایاست چې ناخوال تم تاسو یادونه درلوده چې تاسو خپله د یوه ارواپوهې په توګه په وطن کې ناخوالې تجربه کړلې هغه پس مو زده کړو ته دوام ورکړه اوس چې په هیواد بهر یې دلته هم لا هڅه مو روانه کړې چې افغانانو ته په هیواد کې بهر د فعالیتونو اجازه ورکړل شي او یا د دې ذات اوسو فعالیتونه ماستر تمام شي تر څو هغه افغان جون چې په هیواد کې لستون زونان غوونو ناخوالو سره مخ دي هغه له دغه حالت راووتی د مخه اغله پروین دې ته اشاره درلوده چې یعنی یو ډول دوی د اقتصادي فعالیتونو څخه ممانعت شوی دي زه فکر نه کوم چې واځي اغله پروین به د غستون سره مخ وي ته پټولنه کې زرګونه افغان میرمنې جونې دي چې دوی په خوا اقتصادي فعالیتونو درلودل لکورې دی باندې کار تر سره کاوه او کورنۍ ته د نفقه یو وازینی منبع دوی و د دغه ستونزو د حل لپاره ستاسو فکر څه دی چې کومه تګلار ورته وسنجول شي یا کوم برنامه ورته په پلان شي یا په کوم کار باندې داسې په تمرکز وشي چې حداقل جونی وشي کولای یا خزي وشي کولای چې هغه خپل اقتصادي چارې چې په شلو تیرو شلو کلونو کې درلودې تر سره کولای هغه ته په یو ډول لاسرسي پیدا کړي bale
مننه ستاسو د سوال څخه چې وخت دونه ډیر نه خبرې خنو ډیر دي بیا په خصوص زه ډیر لرم لکه نور شیزی هم په جام کې موږ شیزی خنو ډیر څه د ویلو هم لرو زه به داسې خپل د ستاسو د سوال لپاره د خپل بحث شروع کوم چې شزه زه پر مور خور لور باندې نه ویشم بلکې شزه په مقابل کې خو نارینه پلار زویو همسرو د پلار زوی دي مګر زه بشري ټولنه په انساني جنسیت باندې به ترختن کوم یا وینم چې شزه د نیمایي د ټولنې د نیمایي لوړ ده په دې خاطر دا علمي تحقیقات ثابت کړی ده چې د شزي عمر تر نارینه تر عمر اوږد دی دا هر کال ساينسي مجلې خبريږي په دې حق له تحقیقات سوي یو علت دا چې شزه عمر دا لوی تحقیقاتي علمي موضوع ده بل زموږ په جنگي ټولنه کې نارینه چې د جنگ د تاثیراتو او لاندې سوي دي شزي باوجود چې هم تلفات ورکړي دي مګر شزه مسؤوله د خپل کورنۍ پاتې شوی ده بنان شزه یو انسان ده انساني حقوق په ټولنه کې لري زه د پروینې خور په دې ټکي باندې راځم چې دا او هم نور خوندې په مطبوعاتو کې داسې نظر وکړي چې زه کار ته پرې نه شول سلم دا د حاکمیت رسمي دریز نه دی که افراد او اشخاص راځي بعضې فکرونه ټولنې سره شریکوي د مذهبي سبقه ورکوي او خپل نظر شخصي وړاندې کوي چې ښځه مثلا په کور کې او خپل دلایل ورته لري مګر رسمي دریز به اوسني حاکمیت
آغل زکریا تاسو په پام په ځین ولایتونو کې په افغانستان کې مو شاهدان یو چې لا هم انجونې خوانځي ته نه پریښول کیږي د مکتب دروازې پر مخ تړل شوی دی یعنی په ټوله کې لږه درې میاشتې راپدې خو یا دوه میاشتې راپدې خو محدودیتونه نسبت په خواته وضع شوی دی لاند مثال آغل پروین دورانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو استاد او دوی فعالیتونه درلود نن په کور ناسته د تاغه خپل اقتصادي وضعیت خوالی لپاره چې کوم شخصي به تجارت یا بزنس درلود هغه تم لاسرسي نه لري یعنی که د افرادو فکر وي یا په ټوله کې عمومي د حاکم نظام فکر وي خو دغه فکر سبب شوی چې ډېر خزه په کور کینی لا خپل حقونو څخه محروم شي ما هدف د دې چې په ټوله کې د وضعیت د خوالی لپاره په ټولیز ډول یعنی ټول افغان مرمنو لپاره د سې یو تګلار سړی په پام کې ونیسي چې دغه په اساس پر مخ لاړ شي او وشي کولی چې د نجونو ښځو په ژوند کې بدلون رامنځته کړي
د شزو په ژوند کې بدلون زغه دغه چې کتر اتلمه او په دې چې ترغو چې یو مسله توضیح نه کې بیا د هلا ری وې بنان فکر نکوم چې دا یو تسلسل سره ولې زما هدف دا دی چې زموږ ټولنه څلويش کاله خکېل د پجنګ کې او اوس کې د درې دوه نیمې میاشتې یو لوی تحول راغلی او ټول نظام سیستم برهم مدرهم شوی دی اوس باید دا بیرته ټول کړل شي زموږ ستاسو د رسانو د هر آګاه شخصیتو په توسط سره چې بیرته هغه بیرته خپل پر پښو باندې اهداف ورته وکولای شي چې وټاکي اوس پارلمان نشته نو زما د پارلمان غړي څه شي غواړي شخصي فکر نه کوم چې د دې شخصي دکان چې یا تجارت چې کړی وو هغه ته ممانعت امدا مګر د جنگ څخه بیره نه پیژندل ګلوي د اوسني حالت دا واقعا داسې یو معضله ده موږ د دې لپاره کده نړۍ تجربه خپل نکو د آلمان دوهم جهانی جنگ څخه ورسته دوی په وچه ډوډۍ نه و ماړه او دوی به د کثافاتو څخه ډوډۍ ټولول خوړل به او لاسونه رابړولي و د خپل مملکت د جوړولو لپاره افغان ملت څلويش کاله خدای مکر دا به یو توهینامیزه کلمه چې دا نه استعمالومه د جهان په پروژې شکل باندې دوی په ډیرو روپیا مخته کړل اوس چې هغه نشته نو خو طبعا اقتصاد پر ځکه لویدلې دي او جنگي حالت دی موږ هر فرد باید د پولیس وظیفه اجرا کو هر شزه هر نارینه د کورنۍ څخه باید موږ خپل د حفاظت لپاره د امنیت لپاره موږ خپل تفکر باید ولرو او دا تفکر باید مقاومت سره په ډیر اخلاص سره شریکو چې موږ وکولای شو یو ځای داسې کار وکړو چې زه سبا بیت د پارلمان خاوند سم بیت د خپل ملي اردو د پولیسو د امنیت خاوند سم شزه بیت وکولای شي معلمه وزیره او بالاخره ټولنې ته د هغه چوکاټ په شکل چې کلتور او د دې مذهبي ارزښو ته ټاکلې دي خپل حرکت تنظیم کی د دې څخه نه گذری زموږ ساتي نهضتونه په دغه مسله باندې د بین تللی دي د شیزه پر مسله باندې ما باندې سراغلې د مهمه دا ده چې زه شته څه مسؤلیت په مقابل کې د دغه سي اعمال لرم زه خپل کورنۍ کې څنګه لرم پراتونکو کې څه لرم نو ساتي جواب سوال ته داسي زکولای سم چې خپل نظر وړاندې کوم چې دلته موږ باید په اوله مرحله کې شزي خپل د کورنۍ خپل د اولاد خپل د مسؤلیت پر غاړه واخلو او وکولای شو خپل ستونزي په ډېر اخلاص ډول وکولای شو ټولنې ته توضیح کو مکتبونه باید خلاصي د دې لپاره کمپاین وکړو تظاهر کول او څو شعار ور کول ما نه خلاصي او نه نړی رابلل چې ال ما خلاص کده دي البته چې د نړی مصنوعي پروژې موږ په دې شل کالو کې ولیدلې زه باید خپل خواستې د مرجی او د طریقې څخه وړاندې کوم او ټولنې ته او جامعې ته هم نظر را سره پیدا کوم زما حق انساني حق قانون راکړي، قرآن راکړي دي، هیڅ څوک نشي راڅخستای. اما زما آگاهی کولای شي ما زما حق ته ورسي، زما صبر او حوصله او هم پوهنه کولای شي چې ما و حق ته ورسي. لکه ناز را حق خواند نه، بلکې زما ناری نه هیڅ حق خواند نه دي. زما ماشومان حقونه نه لري. هغه نه غواړي چې دوی ووژل شي، مګر وژل کیږي. د دوی د ژوند حق اخیستل کیږي، د دوی د کار حق اخیستل کیږي. موږ دې ته د باید کار وکړو، اساسي کار وکړو، نه دا چې ښځه دوی شعاره پورته کړي چې ما
حق مننه. کور مو ودان اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا د مخکخو خزو پروګرام دی. زه کوربه مو مجیب حبیب سیما. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. د اړیکې شمیره ده 00202212 6401. په همدغه شمیره باندې تاسو کولای شئ په واتساپ هم موږ ته زنګ راووهئ. له آغلې روح ګل افغان زکریا په جرمنی کې د سیاسي چارو کارپوه او ارواپوه، او همدارنګ له آغلی پروین دورانی په تیر نظام کې د ولسي جرګې د خلکو استازی، کولای شئ چې د ښځو د فعالیتونو په تړاو او همدارنګ مشخصا د دوی د فعالیتونو په تړاو ترې پوښتنې ولرئ، او دوی به ستاسو سوالونه ځواب کړي. یو اوریدونکی لرو. سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولی؟ اړیکه پریش ولا امکان می تخنیکی اشاره کوي چې اړیکه بل هم لرو. بل سلام علیکم.
سلامونه جوړ په خیر، تازه تکړه هیلمند ما چې تاسو او قدرمن ملما او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو بارا ته روغ جوړ او د صحت په جامو کې وسی.
مهربانی ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ کومه خاصه یا ځانګړې پوښتنه له آغلې روح ګل افغان او یا له آغلې پروین دورانی څخه کلری؟ مهربانی.
مننه خو خو سی زبرا شمه. لومړی تفسیره به وکم، دا چې خزه هم قران شریف کې راغلی چې نارینه سره برابر حق لري، او همدارنګ که خزه نه وینو داسې فکر وکنو زموږ ژوند لخ زموږ د افغانانو ژوندونه په خطرو کې وي. ځکه راځم اصولان مثالونه درکوم چې زموږ دغه خورګانې میندې خويندې دي چې په شفخانو کې زموږ سیاسر لپاره صحیح خدمات وړاندې کوي، او همدارنګ یو مهمه خبره بل ده چې په محبسونو کې ځینې خزی باندیان لرو کنه کاغه د افغانستان هر مابس وی، دلته هم د باندیان لپاره یو ځانګړي پولیسه پکار ده چې هغه په دنده وګمارل شي. نو سمره چې وای خزو لپاره ونده په بوسنی جامعه کې او چې کوم پخوانی نظام او سمارتي نظام ده ټولو کې باید ونده ورکړل شي. استاسو قدرمنه ملمانه یو دوت پښتنه لرمه کراته وخرا کوي دا دو پښتنه به مطرح.
مهرباني شه.
مننه خو خو سی. لومړی پښتنه مې دا د ستاسې قدرمنې میلمنې نه خوشاله شوم چې موږ په افغانستان کې هم داسې پیاوړې ښځې لرو. پښتنه مې دا ده چې دوی ښځو لپاره په دې نوي نظام کې کومې لاسته راوړنې لري او کنه لري، کومې لاسته راوړنې کړي کنه. او دومره پښتنه مې دا ده چې زموږ ګڼ شمیر ښځې اوس فلحال کنه څلورمه میاشت ده بے معاش کار کوي، کاغه مامورین دي، استادان دي، کاغه ډاکټران دي. دوی د امارات او مشرانو سره دغه په اړه خبرې کړي او کني دي کړي، او کا باغلری پام سره دی قتل ته کوم زړه خواله لري چور سره
پښتنه مو یادښت کړي. کور مو ودان. تاسو پښتنه تډیره اغلی پروین دورانی ته چې پولیسي جرګه کې د خلکو اساس و راج کیږي، فکر کوم تډیره دوی جواب وویل ورته چې په ځنی محدودیتونو سبب شوی چاته دوی خپل نشي کولای خپل خون ته لاسرسي پیدا کړي. خیر، را بشودی ته تریو په پښتو چې څه جواب لري اغلی دورانی؟ تاسو د دغه اوریدونکو پښتنه واورید، اتمن نو څه ورته ویل لري؟
بله، زما احترامات او سلامونه وروره. مننه له سوال نه دی تاسو سوال وکړ که اشتباه ونه کړم چې تاسو په دې د اماراتو حکومت کې چې
څه لاسته راوړنې لرئ که نه؟ نه متاسفانه هیڅ هم نه لرم، زیاته خپل کورنۍ ته اولاد ته هم هیڅ نه لرم. په دې کې زه په کور ناسته یم، په کور کې به نو زه څه وکړم؟ وخت چې زه ونشم کولی خپل غږ پورته کړم، زه ونشم کولی وظیفه ولرم، زه ونشم کولی کار وکړم، بیرون ووزم، نو دا خو سخته ده چې زه به څه رقم د حکومت کې کار کوم.
آقای پروین، بله،
اطمینان در کولای شم که زه خپل وظیفې ته بیرته لاړه شم. زما پارلمان ما ته دا اجازه دوی راکړي چې زه خپل لاړه شم پارلمان ته. زه کولای شم چې دنیا ته دا ثابته کړم او ووایم چې زما ورونه دي طالبان دي، د دې وطن دي، او موږ سره بد چلند نه کوي، او کیدلی شي چې همدلته خپل په وطن کې موږ اواره نه شو، بیچاره نه شو، د پردیو ملکو مزدوران نه شو، همدې خپل وطن کې دغه کله چې خدای مغز چې ما ته راکړي دي، زه په سیاست کښې ډېره وارده یم تر خپل حده پورې، او په تجارت کښې خدای یو ډېر
آقای پروین دغه پوښتنه مطرح کوو اوس چې دغه اجازه تاسو ته ندر کول کیږي، نو څه کول په کار دي؟ تاسو وایي چې په اقتصاد برخه کې تجربه لرئ کنه، دغه حق ته د رسیدو لپاره مثلا څه کول په کار دي؟ بله، د حق ته د رسیدو لپاره
د حق ته رسیدو د پاره اوس فعلاً ما سکوت کړی ده، هیڅ هم نسم ویلی، هیڅ هم نسم کولی، په دې چې ډارېږم، واقعیت درته وایم ډارېږم، هیڅ هم نه کوم، نسم کولی، بس د دې لپاره چې ژوندی پاتې شم باید خپل غږ خفه
کړم. زرګون افغان میرمنو غږ چې تاسو په ولسی جرګه کې وی او لاغه مایکروفون مونړی ته خبرې کولې، افغان میرمنو ستونزې، ناخوالې، ننګونې مو ورته بیانولې تر څو د حل لار ورته پیدا شي. نن دغه غږ او دغه مایکروفون خپه شوی تاسو په خبر، نو د څوک مسؤلیت لري د دې په قبال کې چې باید دغه غږ واورېدل شي، دغه ستونزې بیان شي، او حداقل چې اوس تاسو ته فرصت درکړل شوی لطفا په دې خبرې وکړئ چې واقعا کومې نورې ستونزې چې د افغان نجونې ګالي، میرمنې ورسره مخ دي، په ټولنه کې کومې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي دي، په دې لطفا کې یو څه توضیحات ورکړئ.
زه که په دې فکر کښې ووسم چې لکه څو ځلې، یعنې واقعیت درته ووایم، څو ځلې یو وارې نه لاړلم، ولې هېڅ چا نه دي راسره لیدلي، حتی نوم به یې نه اخلم، یو وزارت خو وزیر راته وویلې، وزیر اول دا کې وایي موږ ښځې سره اصلن نه وینو، مالشه سې نه وینو، کور دې ودان ځم نه در سره ګورم. اما دا فکر مفکوره چې دوی لري دا د دوی خپل نه ده. زه مطمئنه یم چې طالبان هغه د شل کاله مخکې طالبان نه دي، باید دنیا سره سیالي وکړي، ایران، پاکستان، شاوخوا د موږ همسایګان مسلمانان دي، عربستان، زه وارې عربستان ته تللی یم، یو وارې اشرف غني سره تللی یم سفر ته د عربستان، ولې هلته ما لیدلي ټولې ښځې وظیفې لري، درېوري کوي، کار کوي، اسلامي ملک ده، ولې اسلامي اجازه هم لري. موږ او تاسې باید د خپلو طالبو ورونو ته ووایو چې ښځې د اجتماع یو رکن ده، یو نیمه بدنه د ژوند ده. که ته په کور کښې یوه ورځ ښځه ونه لرې، خور ونه لري، مور ونه لري، ښځه دې نه وي، باور وکړي دا خو ثنا ښځه دې ته نه دي جوړه شوې چې تاته فقط کالي پرېوي، خدمات در کړي، تاته اولاد وزي کوي، تاته مثلا په کور کښې برېګ وکړي. یو نیم میلیون ما ته اشتره دا خبر کوله، یو نیم تر دو میلیونه موږ شهیدان لرو، ولو چې په هر نامه شهید شوي دي، شهیدان لرو، هغه ښځې لري، هغه اولاد لري، چې د هغه له جملې نه زه هم یوه یم. زه د یو سرطبیب لور یم، د ډاکټر لور یم، چې زه پیدا شوی یم، په جنګ کښې پیدا شوی یم، زما پلار د نجیب په وخت کښې اعدام شوی ده، زما ماما اعدام شوی ده، زما تره اعدام شوی، زما نیکه اعدام شوی. آیا د فامیلې د ده ښځه، د ده مثلا د ده لور چې زه لور یم، زه لورګانې تېرې پاتې شوي، موږ په یتیمۍ غټ شوي، زما مور کونډه پاتې شوې، ډېره ځوانه کونډه شوې، لکه ما غوندې په زرهاو نور د من ګناه چی شي چې باید من په کور کې خفاک شو، من په کور کې پاتې شو. زه تنا د خپل ځان نه وایم، که د خپل ځان لپاره تنا یې خو زه کور کې کښېنم، فقط چادر یې ماغوندم یا تور حجاب اغوندم.
غلی پروین، د کور د پاتې کېدو تر څنګ چې دوی یوازې د تحریم په برخه کې تاسو ورته تمرکز درلود چې سبب شوي په کور پاتې شي تعلیم او تجارت تر لاسرسی ونه لري، خو موږ ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي خدمات کم شوي دي، اقتصادي ستونزو کې مثلا دغوی اقتصادي ستونزې په لرو پرتو سیمو کې ډېرې شوې دي، ښځې نورو خپل حقونو ته لاسرسی نه لري لکه محاکمو دغه مسایل. خو تر دې دمه موږ باید د هم یادونه وکړو چې طالبانو په دې تړاو څرګندونې نه دي کړي او د چې خبرې یک طرفه واقع نشي. زه باید د یاد کړم چې په هغه لرو پرتو سیمو کې چې موږ راپورونه په درلودل چې ښځې نشي کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري او یا هم دوی له خپلو نورو حقونو لکه محاکمو بې برخې شوي دي، دغه مسایل مو پخوا له طالبانو سره شریک کړي دي او دوی ویلي چې د ستونزې د حل په برخه کې کار کوي او دغه چې د نړۍ مرستې پر دوی باندې شوي یا د افغانستان پانګه بهر کنګل شوې ده، دغه د ځینو اقتصادي ستونزو سبب شوي چې په ځینو سیمو کې ښځې له محرومیتونو سره مخ شي. خو په ټوله کې که تاسو خبرې وکړئ په کلیو بانډو کې ښځې پرته له دې چې له زده کړو به محرومه شوي دي، دوی نور څه ستونزې لري؟ په فکر کوم اکثرا ښځې په کلو بانډو کې په شاقه کارونو مصروفې دي، بڼوالي کوي او همدارنګه د روغتیایي مسایلو ستونزه یاده شوه. د دې تر څنګ نور کوم مسایل دي چې تاسو د یوې ښځې په صفت د یوې چا په صفت چې دغوی استازی وي کلونه او کلونه په ولسي جرګه کې دغوی ستونزې تاسو سره شریکې شوي دي، څه وې ستونزې او څومره اوس ډېرې شوي دي؟
هو د ښځو په افغانستان کې کله ته وایم نه تنها دا اوس شاید ستونزې د ښځو سابقه اویا فیصده یا شپېته فیصده اوس سل فیصده شوي دي، اما دا چې موږ باید په اسلامي چوکاټ کې ښځې ته هغه احترام هغه عزت چې د اسلام په برخه کې ورکړل شوی په هیڅ قانون د دنیا کې نه ده ورکړل شوی. راځئ موږ او تاسې د خدای تعالی په قانون کې چې قرآن ده د هغه له روی ښځې ته حق او حقوق ورکړو، ښځه پرېږدو اجازه ورکړو چې د په یو کور کې که مثلا درې نارینه دي یو پلار ده دوه درې زامن لري هغه پنځه شپږ لورګانې ښځه لري پنځه شپږ لورګانې لري، د نان نفوس د ښځو زیاتره ده نظر په نارینه وو تعلیم هم نه ده چې نه اته څلوېښت یا نه څلوېښت نارینه دي، یو پنځوس یا دو پنځوس فیصده ښځې دي په جهان کې، دا شاید تاسو هم ثابته شوي او دا د باندې پوه شئ مخصوصا په افغانستان کې په دې چې موږ ډېر شهیدان نارینه ورکړي دي. ښه دا ده چې ښځه لاړه شي په خپل اسلامي چوکاټ کې معلمي وکړي، مثلا ډاکټره یې ډاکټري وکړي، په پولیسو بخش کې لاړه شي، په هر بخش کې لاړه شي، په قضا بخش کې لاړه شي، خپل کار وکړي او یو څلور روپۍ چې نارینه راوړي کور ته دوه روپۍ ښځه هم راوړي خپل کور ته، هغه چې یتیمداره ده اوس څوک چیرې لاړه شي؟ یاره تاسې بېګا خبر یاستئ که نه یاستئ په جنوب خواته ده کابل د جنوب منطقې کې یو فامیل اته نفره ماشومان مړه شوي دي، لولګې مړه شوي دي، یعنی دا به د موږ او تاسې باندې د خدای قهر والا نه شي.
راپورونه موجود و، پرون راپورونه خپاره شول چې په کابل کې د سپیښې رامنځته شوې چې د لوږې له امله اته ماشومان مړه شوي دي، خو تر دمه رسمي سرچینو دا مسله نه ده تایید کړې. مننه له تاسو آغلې پروین، ورسه به بیا هم په خپرونه کې خبرې پرې وکړو د ښځو په حقونو باندې. دوستانو تاسو ازادي راډیو اورئ، دغه خبرونه خزو ته ځانګړی شوی د مخکخو خزو پروګرام دی او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکه شمیره ده 00202 22 12 46 00 او همدمو د واتس اپ شمیره هم ده اړیکه ونیسئ. د اړیکه بل شمیره ده 00202 22 12 45 00. اوس به اغل یو اوریدونکو لرو بیا به اغل زکریا سره خبرې وکړو. بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو په خیر یا؟
سلامونه مهرباني څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟
رحم الله احمدی له هلمند ولایت څخه.
احمدی صاحب خره غلس پراونه ته بل ملمنو ک کوم ځانګړې پښتنه لري لطفا مطرحی کړئ.
دا ملمنو څخه مو دغه غوښتنه ده چې څو مرمخ کې پاتیر نظام کې کستاسو یادې چې په دغه رسنۍ د لارې مجاورې دل چې خلکو خپل یالونه بخښل کوم چې پاتیر نظام کې مرسي و او کوم نظام چې وسره غړې دی په دې کې هغه د دې یالونه خونجس ولا نو دې څنګه د حقونو ناری وي.
مننه کور ولا خیر اوس تاسو پوښتنې ته به رحیم الله جواب درکړل شي. اغله روحګل که تاسو دغه اوریدونکو پوښتنې ته جواب وایي چې دوی ویل چې یعنی سر یعنی په امن کې شو په خوا نه امنی وه او خلک له ستونزو سره مخ وو وژل کېدل جګړه وه اوس خو تاسو سره لدی چې وضعیت امنیتی وضعیت ښه شوی دی خلک پامن کې دي نو بیا هم یوازې حقونه په امنیت باندې محدودی کې کڅه.
زه به رحیم الله ورور ته خپل نیکی له سلامونه ورته وړاندې کوم. عمر دی وښس په تحفظ کې د خدای تعالی ووسی. زه به داسې لنډه خبره ورته وکم چې محترم او شاغلی رحیم الله خان صاحب دا جنگ زموستانو دا د ابر قدرتونو پروژې او دی ادامه به هم لري تر مختلفو عنوانو لاندې ما او تا به وژني د قدرت جزیرې راته جوړولې سلاوي مهمات په لاس ورکوله مرکزی حکومت ضعیفه ساته نه تنها هغه بلکې شزه د نارینه په مقابل کې هم درول په تعصب سره او پروژې حقوقونه ورته راوستلی او مسنوي وخت چې دوی ولاړل هغه د ځان سره یو اوس